رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ننګرهار د ولایت د دور بابا په ولسوالۍ کې نظامی عملیات دوام لري. اوباما د ایبولا د ناروغۍ سره د مبارزې لپاره زیات نړیوال تعهدات غوښتي دي، او د عربي هیوادونو په مشرۍ په سوریه کې دریم راوند هوایي حملې سوي دي. قدر من اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې د رپورټونو ترڅنګ په سعودي عربستان او افغانستان کې افغان حاجانو ته څه ډول سهولتونه برابر سوي، په دې اړه یو رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تاسو ته اوروو. د ننګرهار د ولایت د دور بابا په ولسوالۍ کې نظامی عملیات اوس هم دوام لري. د دغه ولایت د امنیتي مسؤلینو په وینا په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې درو او یا وسلوال کسان وژل سوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې شپږ حکومتي عسکر هم وژل سوي دي. خو د دغه ولایت امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد وایي چې یوازې یو حکومتي عسکر وژل سوی او درې نور ټپیان سوي دي. شیرزاد ادعا وکړه چې د دور بابا پولیسوالی کې د دولتي قواو په خلاف په جګړو کې په سلګونو پاکستانی ملیشه چې آی اس آی روزلی دي جنگیږي. په دې اړه پاکستانی چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، مګر په خوا یې د افغان چارواکو دغه ډول ادعاګانې رد کړې وې.
پرون د کندهار د ولایت د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د یوه ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل سوی او پنځه ملکیان زخمي سوي دي. د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک امریکا ژغته وویل چې چاودنه د شهید داود خان څلور لارې ته نږدې وسوه او بم په یو بایسکل پورې تړل سوی وو. د بلې خوا د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د دفتر یو څارنوال ناپیژندل سوو وسلوالو کسانو وژلی دي. د هلمند والی ویان عمر ځواک وویل چې څارنوال حمیدالله عبرت په هلمند کې د نشه یي موادو په ضد د مبارزې په برخه کې کار کاوه. طالبانو د دغه وژنې مسؤلیت په غاړه اخیستی دي. د فاریاب په مرکز میمنه کې هم پرون په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل سوی او اتلس نور زخمي سوي دي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د نړۍ د هیوادونو څخه غوښتي دي چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د مرګانۍ ناروغۍ سره د مبارزې لپاره ډیر څه وکړي. هغه وایي چې دغه ناروغۍ سیمه ییز او نړیوال امنیت ته خطر سره مخامخ کړی دی. ښاغلی اوباما پرون د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د لوړې سطحې په یوه غونډه کې چې د ایبولا د ناروغۍ په هکله جوړه سوې وه وینا وکړه او خبرداری ورکړ چې د هغې څخه به یو لوی بشري بحران راپیدا سي چې په راتلونکو میاشتو کې به په سلګونو زره خلک په دغې ناروغۍ مړه سي. د نړۍ د روغتیا سازمان ویلي دي چې همدا اوس په دې ناروغۍ د وژل سوو کسانو شمیر درو زرو تنو ته رسېدلی دی. جمهور رئیس اوباما ویل
که د دغه وبایي ناروغي مخه ونه نیول سي نو هغه به په ټوله سیمه کې یوه بشري فاجعه رامنځته کړي. په داسې سیمه کې چې سیمه ییز بحران ژر په نړیوالو ګواښونو بدلېدای سي، د ایبولا د ناروغي مخنیوي زموږ ټولو په ګټه ده.
له بلې خوا د نړۍ تر ټولو اقتصادي پرمختللو هیوادونو وعدې کړې او ویلي دي چې دوی به د هغو هیوادونو سره چې د ایبولا ناروغي پکې خپره ده هوایی او سمندري لارې پرانیزي. هغوی وایي چې دغه هیوادونه زیاتو مرستو ته ضرورت لري چې د دغې ناروغۍ سره مبارزه وکړي.
د درو عربي هیوادونو نظامي قطاعاتو په سوریه کې د اسلامي دولت په ډلې باندې په درېیم ځل هوایي بمباریو کې د امریکا د متحده ایالاتو لارښوونه وکړه. دا بمباري پرون د پنجشنبې په ورځ په شمال ختیځه سوریه کې د تیلو په تاسیساتو باندې چې یاغیانو نیولی دي وسوې. پینټاګان رپورټ ورکړی او ویلی دی چې سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د دغو بمباریو 80% ترسره کړی دی. په برتانیا کې ډیره د ابزرویټری په نامه د سوریه د بشري حقوقو مؤسسه ویل دی چې په دې بمباریو کې لږ تر لږه 14 یاغیان او 15 ملکیان وژل شوي دي. د پینټاګان یو نتاق د سمندري قواو تورن جنرال جان کربي وویل چې امریکا به د ملکی وګړو د وژل کېدو په اړه تحقیقات وکړي. هغه وویل چې امریکا د دې بمباریو په وخت د زیات احتیاط څخه کار اخلي چې ملکی خلک ونه وژل سي، او هغه په دې باندې ټینګار وکړ چې د حملې په ډیر احتیاط او دقت کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په منځنۍ ختیځ کې د تونلاری یا افراطیت د زیاتېدو په اړه ډېرې ملامتې په لویدیځو هیوادونو باندې اچولې او د هغوی استعمار ته اشاره کړې ده. د هغه په قول چې دغو هیوادونو ستراتیژیکي سهوې او اشتباهګانې کړې دي. ښاغلی روحانی پرون د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وویل چې د سیمې اعتدال غوښتونکي سیاستمداران او منورین باید د تشدد او تروریزم په له منځه وړلو کې د مشارۍ نقش ولوبوي. هغه وویل چې د دغو جنجالونو اصلي حل لاره خپله په سیمه کې دننه ده، او باید چې نړیوال ملاتړ ورسره وي، نه د سیمې نه بهر. ښاغلی روحانی د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د امریکا په جګړې باندې چې تیره میاشت په عراق کې په هوایی حملو سره شروع سوه انتقادونه وکړل. هغه وویل چې نظامي اقدامات د دغو یاغیانو د حملو د بندولو حل لاره نه ده.
عراق ویل دي چې داسې باوري معلومات لري چې د امریکا د متحده ایالاتو او پاریس د ښاري اورګاډو سیستمونه د ګواښونو سره مخامخ دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون د پنځمبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دا معلومات د هغو نیول سوو خارجي جنګیالیو څخه ترلاسه کړي دي چې په عراق کې د اسلامي دولت د ډلې سره اوږه په اوږه جنګیږي. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د داسې ګواښونو په هکله معلومات نه لري. د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا یوې نتاقي کیتلین هیدن وویل چې امریکا مخکې له دې چې کومه فیصله وکړي باید د خپلو عراقي انډیوالانو په اطلاعاتو باندې غور وکړي او هغه ښه وڅېړي. امریکا او فرانسې په عراق کې د اسلامي دولت له ډلې په ځایونو باندې هوایي حملې پیل کړې دي.
د امریکا او اروپا په مقابل کې به د تروریستي حملو په کولو باندې اوس هم کار کیږي. کته هم چې په دې اونۍ کې د خراسان په نامه په یوې تروریستي ډلې باندې چې د القاعدې سره تړاو لري هوایي حملې وسوې. د امریکا د فدرالي استخباراتو د ادارې اف بی آی رئیس جیمز کامی پرون د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دی په دې قانع نه دی چې د امریکا په مشرۍ دي د دغو حملو د خراسان د ډلې پلانونه ګډوډ کړي وي. کامی وویل چې د خراسان ډله د تروریستي اندېښنو له لحاظه له د اف بی آی د لیست سره په سر کې ده، او د کامی په وینا هغه په افغانستان او پاکستان کې د القاعدې د پخوانیو غړو څخه جوړه سوې ده. د امریکا د استخباراتو چارواکو ویلي دي چې د خراسان ډله په دې اخته ده چې یو غیر فلزي بم جوړ کړي چې په هوایي میدانونو کې به یې د څارنې امنیتي وسایل نسي معلومولی.
د امریکا لوی څارنوال ایریک فیصله کړې چې استعفا به وکړي. هغه شپږ کاله د امریکا د متحده ایالاتو د عدلي وزیر او لوی څارنوال و. جمهور رئیس باراک اوباما ویل دي چې دا ترخه شیبه ده چې دی د هولډر استعفا قبلوي. هولډر چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور رئیس څنګ ته ولاړو وویل چې دی به هیڅکله له کاره لاس وانخلي. هغه وویل چې زه به خدمت کولو ته دوام ورکم او کوشش به وکم چې ملت د خپل تاسیس د وخت نظریو ته لا نور رښتینی وساتم. هولډر کله چې دا چوکۍ پرېږدي کوم خاص پلانونه نه لري چې څه به وکړي، او غواړي تر هغو خپل دې کار ته دوام ورکړي چې ځای ناست یې په کار شروع کوي. هولډر د امریکا د متحده ایالاتو لومړی تور پوستی لوی څارنوال دی.
او د امریکا حکومت د بی پیلوټ الوتکو په استعمال باندې تجارتي محدودیتونه استکړي، او شپږو سینمایي او تلویزیونی شرکتونو ته اجازه ورکړې ده چې د کوچنیو بی پیلوټ الوتکو د صحنو فلمونه واخلي. د متحده ایالاتو د ترانسپورت وزیر انټونی فاکس پرون د پنځشنبې په ورځ دا اقدام د بی پیلوټ الوتکو د تجارتي استعمال په پراختیا کې خاص او ډیر مهم اقدام وباله. د هوایي چلند فدرالي ادارې تر اوسه پورې د بې پیلوټه الوتکو تجارتي عملیات د الاسکا د ایالت د تیلو د تولیدولو د ځایونو څخه بهر منع کړې وه، او د هغې علت یې د امریکا په هوایي قلمرو کې خصوصي او تجارتي الوتکو ته امنیتي خطر باله. دغه اداره اوس د بې پیلوټه الوتکو استعمال ته په محدودو سیمو کې اجازه ورکوي، او استعمالونکي به یې د خصوصي پیلوټ جواز یا لیسنس لري، او هغه به د ورځې په رڼا کې تر 122 مترو ټیټې ارتفاع الوزولی سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سواردل درنو اوریدونکو په مخ کې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د کوردانو د کارګرګون خبرداري ورکړی چې د انقره سره به د سولې جریان د سوریې د کوردانو په مقابل کې د ترکیې د ناوړه سلوک له کبله د خطر سره مخامخ سي. د استانبول څخه د امریکا ژغ خبریاله دورین جونز په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د پښتو متنې تاسو اورول کیږي.
د ترکیې او د سوریې د سرحد په اوږدو کې اکثرا د هغو کوردانو او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ نښتې کیږي چې غواړي د اسلامي دولت د ډلې د ملیشاو سره د جنګ دپاره سوریې ته واوړي. د اسلامي دولت ملیشاو په سوریې کې د کوبانی ښار چې د ترکیې د سرحد نه 100 کیلومتره لرې پروت دی محاصره کړی دی. هلته په دغه ښار کې د کوردانو اکثریت ژوند کوي. په دغه ټولې سیمه کې کوردان د سو لسیزو راهیسې کوشش کوي چې ځان لا زیاته خودمختاري ترلاسه کړي. په ترکیه کې د کوردانو د کارګر ګوند چې په پی کې کې مشهور دی د 150 کلونو راهیسې د انقره په ضد د خپل خپلواکۍ دپاره مبارزه شروع کړې ده، مګر په دې ورځو کې د هغوی او د انقره ترمنځ د سولې هڅې هم پیل شوې دي. د کوردانو د خلکو د دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دی مرتاس په ترکیه باندې د اسلامي دولت د ډلې د ملیشاو سره په مستقیم ډول د ملاتړ لکبل اعتراضونه کړی دي، او د کوردانو نه غوښتي دي چې د اسلامي دولت د ملیشاو سره د جنگ د پاره د کوبانی ښار ته لاړ شي. د کوردانو په طرفدارو ټولنیزو رسنیو کې داسې ډېر رپورټونه خپاره شوي چې وایي د اسلامي دولت د ډلې د ملیشاو علاج د ترکیې په روغتونو کې کیږي، او ورسره ترکیه لوجستیکي او د درنو وسلو مرسته هم کوي. انقره د کوردانو دغه ټول تورونه ردی، مګر د کوردانو د کارګر د ګوند د نظامي څانګې مشر مروت کرا یالین خبرداری ورکړی چې د انقره سره د سولې جریان ته به ډېر زیات خطر پیښ شي. هغه وایي
شر رزگار کرن و آزاد کرن چلو نه کسان پر پر مهمه او سر همه تشتیره.
هغه وایي چې ترکیه نشي کولی چې پس له دې نه د کوردانو سره چل او فریب وکړي. هغه دا هم ویلي دي چې وضع به د پی کې کې مشران او قومندانان په دقت څاري، مګر د پی کې کې د نظامي څانګې په نظر د انقره سره د سولې د خبرو دوام نوره سمانه نه لري. هغه دا هم ویلي دي چې د کوبانی د شخړو نه د ترکیې رول ښه څرګندېدلی شي. د کوردانو د کارګر د ګوند زندانی مشر عبدالله اوجالان د اسلامي دولت د ملیشاو په ضد د ټولو کوردی جنگیالیو د نقل و حرکت غوښتنه هم کړې ده. سیاسي مبصرین وایي حتی که د کوبای ښار سقوط هم وکړي بیا هم د دې امکانات نشته چې د کوردانو د کارګر د ګوند او د ترکیې د قواو ترمنځ دې بیا جنگونه پیل شي. په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې په زرګونو کوردانو د سوریې د کوردانو سره د ملاتړ په غرض مظاهرې هم جوړې کړې وې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د استرالیا د میلبورن د شار پولیسو یو افغان ځوان هغه وخت ووژلی چې کله چې د پولیسو په دوو صحي مسبانو باندې د چړو گزار وکړ، او ویل کېږي چې په دغه ځوان پسې پولیس هم ګرځېدل او د ترهګرو سره د ارتباط لرلو تور پرې لګېدلی و. موږ د استرالیا د سیدنی په ښار کې د افغانانو د ټولنې د یو مشر ښاغلي سیار د سبزي سره د دې پیښې او په استرالیا کې د افراطیت د خورېدو په اړه یو مرکه کړې ده چې د دې اورول کیږي.
ترم سیر د تدسه ستاسو معلومات سړي د غزوان سوق د کم ز د عمر او د پیخ څنګه تاسو بیانولی شئ؟
مثلا دا د کوم ځوان چې ورما ورځ په ملبون کې وژل شوې ده زیات معلومات د پاکل نشته، خو ادعا ده چې دی په د اکستریمست یا افراطي فعالیتونو کې ښکیل و. داستان داسې ده چې دی په کور کې نه و، اسرائیلي پولیس کور ته ورځي او هلته د کور تلاشي اخلي او بیا مور یې دته زنګ وهي په تلیفون کې. هغه څه چې ما اورېدلی دي تر اوسه ډېرې خبرې په میډیا کې نه دي راغلي چې وایي تا سپک کارونه کړي دي او یو پښتون ته سپکه خبره ده چې کور ته یې پولیس لاړ شي او کالي ولټوي. اته د حیدارې نوم ورته ویلي وو چې د ښځو جامې هم لټولي دي. بیا دی چې بېرته راځي پولیس سټېشن ته ځي، د چاړه سره یو پولیس باندې حمله کوي او په بل باندې چې بیا حمله کوي دی په ډزو وژل کېږي.
دغه پېښه چې کېږي یا د باره کې دا د تلاشۍ نوبت راځي، د باره کې څه معلومات شوي وو چې د کوم کار کې داسې وو چې حکومت ته د شک وړو که څنګه؟
سل په سله حکومت یو تعداد ځوانانو یا خلکو لیست لاسته راوړی او په دې اساس د کورو باندې چاپه وړې وه.
یوازې دغه ځوان باندې یا تاسو چې لیست دی په دغه منطقه کې استرالیا او مجموع کې دغه د افراطیت سره تړاو لرل یا د هغه خلک چې د نړیوالو یا د افریقا د حکومت په نظر کې تروریستان یادیږي، دوی سره د دوی اړیکه څنګه پیدا کیږي؟
د میډیا د راپورونو په اساس دا خلک دي چې تقریبا د تیرو پنځو شپږو میاشتو راهیسې دیدی تر نظر لاندې ول، په خصوص وروسته له هغې چې یو تعداد استرالیایي ځوانان چې پکې افغانان هم شامل دي دیدی سوریې ته او منځني ختیځ ته لاړل، د عراق په جګړو کې آی اس اس سره یو ځای شول او دیدی ځینې افراد ووژل چې د دوی عکسونه په میډیا کې راغلل.
مجموع کې هلته په اسټرالیا کې دا څنګه دي د روحیه د مذهبي مرکزونو جماعتونو دلته دغه فکر زیات دی که دا مخصوص دی په څوک ځوانانو کې خور شوی دی؟
فکر نه کوم چې زیات یو تعداد محدود افراد دي چې د دیدو په اصطلاح رادیکالایز شوي دي یا افراطیت ته یې مخه کړې ده، لیکن زیات نه دي. خو اوس کوم فتوا یا ځینې نور خبرې چې شوي دي استرالیا په دوی باندې پابندي لګولې ده او زیات شمېر کسان تر تعقیب لاندې نیولي دي، چې په نتیجه کې فکر کوم څه کېدای شي یو تعداد یعنی ول شوي بندیانې.
نور قومونو خلک منطقو شته پکې افغانان پکې څومره تاسو احساسوئ؟ د شمېر د ملکونو په حساب اندازه شوي چې څومره افراطیت ته مایل شوي دي؟
زیاتره عربان پکې زیات افراطي دي، بیا وروسته افغانان او نور قومونه. یعنی داسې نه ده چې یوازې د افغانان ته محدودی.
ډیره مننه کوم محترم سیر د سیر دسه
پرکاش نه هم او چې ډیره مننه
ډیر شکر.
څو لاند خبرونه د نګرهار د ولایت د دور بابا په ولسوالۍ کې نظامی عملیات اوس هم دوام لري. د دغه ولایت امنیتي مسولینو په وینا په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې درې او یا وسلوال کسان وژل شوي دي. پرون د کندهار د ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او پنځه ملکیان ټپیان شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی امریکا ته د خپل سفر په وخت کوشش کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خړې پړې اړیکې یو ځل بیا ښې کړي. انجانا پاسریچا داسې رپورټ رالېږلی دی.
د هند لومړي وزیر نریندر مودی امریکا ته د خپل سفر د وخت لپاره خپل ایجنډا تیار کړی ده. په دغه ایجنډې کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما به شمول د نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه شامل دي چې پکې د امریکا او هندي امریکایي پانګاچونکو شامل دي. په دې برسره به هغه د امریکا او د هندي امریکایانو پانګاچونکو سره هم ملاقات وکړي. د هند لومړی وزیر به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اسمبلی ته هم وینا وکړي. د یادونې وړ ده چې د تیرو دوو کلونو راهیسې د هند او امریکا اړیکې خرابې شوې وي. اوس د هند صدر اعظم کوشش کوي چې د امریکا سره خپلې خرابې اړیکې بیا ښې کړي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید اکبر الدین وایي چې هغه هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې ښې شي او امریکا به په هند کې نورې پانګاچونې وکړي. هغه وایي چې هند غواړي چې امریکا د انرژي، ساينس او د ټیکنالوژي په برخو کې پانګاچونې وکړي. هغه زیاتوي
سی پرایم منیسټر نریندر مودیز فرست وزټ ټو نیویارک اند واشنگټن از ا سیګنل.
مونګه د هند د صدر اعظم نریندر مودی نیویارک او واشنگټن ته سفر ته ډیر مثبت اقدام ګورو. دا د هغه هڅو استازیتوب کوي چې هند همیشه نه غوښتل چې د امریکا سره ښې اړیکې ولري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پانګاچونې د پاره نورې لارې چارې برابرې شي. مونګه به د امریکا سره داسې لارې چارې ولټو چې دواړه د یو بل سره کومک وکړو او دغه سي د خپل تعلقاتو د بهترولو لپاره هم کار وکړو. د هند صدر اعظم به د امریکا هغه شکایتونه هم ووري چې د پنګاچونې په برخه کې لري. هند هغه نړیوال تجارتي موافقې سره مخالفت څرګند کړی دی چې هغه به امریکا ته اجازه ورکړي چې د هند د اټومي پروګرام څارنه وکړي. واشنگټن ته د هند پخوانی سفیر لالت من سنگ وای چې هغه هیله مند دی چې د مودی د سفر به د دوانو هوادونو د اړیکو په خښ کولو کې یو مثبت ګام وي. هغه وای دا سفر به د هند او د امریکا ترمنځ هغه باور چې بیللې دی یو ځلې بیا پیاوړی کولو کې مهم وي. امریکا په هند کې د سوداګرۍ په برخه کې ځینې اندېښنې لرلې او د هغې د وجې امریکا په هند کې د پانګواچونو نه ډډه کوله. ډېرې مهمې فیصلې وې چې هغه هم په دې وجه باندې پاتې شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومې فاصلې پیدا شوې وي هغه ختمېدونکې دي. د یادونې وړ ده چې د هند اوسنی صدر اعظم نریندر مودی ته امریکا په یو وخت کې د ویزې ورکولو نه انکار کړی و. په هغه باندې دغه الزاماتو چې په ګجرات کې چې کومې مذهبي شخړې شوې وي او پکې د زرو نه زیات مسلمانان وژل شوي په هغه کې ککړ دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدرمن اوریدونکو، په دې راتلونکي پنځشنبه د حج رسمي مراسم پیل کیږي. موږ د دوه تنو افغانانو سره د مرکو پر بنا رپورټ برابر کړی دی.
په دې راتلونکي پنځشنبه د لوی اختر اول ورځ ده. سبا او بل سبا به د افغانستان د حاجانو وروستي جوپه سعودي عربستان ته ورورسیږي او د افغانو حاجانو سهمیه به چې سلیری زره ده پوره شي. د افغانستان د حج او اوقاف د وزارت د نشرات رئیس حبیب الرحمن صالحی د امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل چې ډیر لک شمیر افغان حاجان پاتې دي چې هغوی به هم زر سعودي عربستان ته ورورسیږي. د وویل چې سک کال حاجانو ته په سعودي عربستان کې ډېرې اسانتیاوې برابرې شوې دي.
د افغانستان تقریبا درویش نیم زره حاجان را رسیدلی دي او اخرای پرواز به د هفتې په ورځ ان شاء الله چې دمګه حاجان زتی پراسی سلیر زره حاجان دي دا پوره کیږي.
نو تاسو خو ډېر د وخت تللی یاستئ چې هلته د حاجانو د ځای او د صحت غمه وخړل شي، دا کارونه چیرته ورسېدل؟
په خپل مکی مکرمه کې موږ څلور کلینیک لرو او څلور واره کلینیکونه فعال دي چې روزمره څوک سي عادي هغه کې مثلا زکام نه یا ریزش نه یا دغه شي عادي مرزونه دلته راځي د واخلي بیرته توسل ډاکټر نه ورسته بیرته مراجعه کوي. دا نو روزمره کار دي چې کیږي او هغه څوک سي مشکل وي ورته یا مرګ زیات وي پیشرفته وي دمګه د کلینو په واسطه نه دي. هغه رسمن موږ د سعودي شفقانو ته بیا معرفي کوو چې هلته بیا مجانن بیا یوې تداوی کیږي
د زه او د نورو مسایلو د پاره. یعنی سکال تر تیر کال بندوبست ښه دی چې تاسو ګورئ؟
سکال بعضې نقطې دي چې دا کولی شو چې موږ مثبتې تلفي کړو.
ښه،
خو نوونه یوه جمله دا ده چې له مینا نه تر عرفات پورې تګ او له عرفات نه بېرته مینا ته راتګ، دغه سکال موږ دغه ټولو حجانو ته دا ټیکټ د ترین اخیستې ده. نو دوی به په ترین کې یا په ریل کې ځي. بله موضوع دا ده چې هغه ایمارۍ چې تقریبا له یو کیلومتر نه فاصله درلوده، هغه ټولو ته موږ سرویسونه په کرایه کړي دي چې هغه منظم شکل څلور ساعته یغوی حرم ته ځي او بېرته ایمارۍ ته راوړي، او له غټو غټو شرکتو سره هم قرارداد کړي ده چې دا هم یو سهولت ده. بله خبره دا ده چې سږ کال د موږ د ایمارو تعداد ډېر کم ده. دغه ټول په پنځه ایمارو کې جای په جای شوي دي، در حال کې چې په تېرو کلو کې به موږ له سلو نه زیاتې ایمارۍ درلودې. دا د موږ حاجیان راټول کړي دي او د موږ کار کې بهبود راغلی ده. دغه څو پوینټه سږکال فوق العاده راغلی، او یو نقطه بله وه چې هغه دا واسه ډیر دقت په تعمیر نیولو کې سوې ده، او هغه سبب د دې هم سوسې د حاجانو د فینا فر حاجی $300 نسبت تیر کال ته سکل راټیټ شو.
ښاغلی صالحی وایي چې د هرو 500 حاجانو په سر یو معلم مقرر شوی ده، او دغه معلم د شرونه یعنی د افغانستان نه د حج د مراسمو تر اخره پورې د حاجانو سره یو ځای وي.
دلته کمیټه ده، دوی دې گزارش ته غواړي، هغوی ته گزارش ورکوي چې روزانه دوی څه شی کوي. مثلا د شپې څه شی کوي، حرم ته ځي، دلته زیارتونه کوي، مشاعرو خوا ته ځي، او د هغو دپاره خاص وزارت د حج اوقافو ترانسپورتونه نیولي دي چې دوی مینا او عرفاتو بعضې زیارتو ته په مدینه منورې کې او مکې منورې کې دوی بیایي. نو اوس را ټولو هغه هغې کې دوی سره معلمین دي، دوی هغه مسائل ورته تشریح کوي او دوی سره وي.
ښاغلی صالحی وایي په دغه راتلونکي پنجشنبه د ذوالحجې په اتمه ټول حاجیان مینا ته ځي او د جمعې په ورځ په عرفات کې غونډېږي. دی وایي چې اوس افغان حاجیان په مینا او عرفات کې په خپلو خیمو کې د افغانستان بیرغونه لګوي. دا بیرغونه شپږ متره لوړ دي او حاجیان سرګردانه کېږي نه، زر خپلې خیمې پیدا کولی شي. ښاغلی صالحی وایي چې د ډوډۍ غم هم خوړل شوی دی، حاجیانو ته تیاره ډوډۍ ورسیږي. او اوس دا ګورو چې سږ کال افغانو حاجیانو ته په افغانستان کې د تیر کال نه څه اسانتیاوې برابرې شوي دي. په کابل کې د پاسپورټ د څانګې معاونه مسلمه امانی وایي
پاسپورتای ما پاسپورتای کمتری شده، ولی برای امسال ما حال هم از پاسپورتای قلمی ما استفاده کردیم. امسال به خیر زای پروردگار باشه ما آمادگی خود بر سال آینده
پاسپورتونه مو کمپیوتری شویدی، خلا هم قلمی پاسپورتونه چلیگی، او حس مداده چه پراتلون که کال که طول پاسپورتونه کمپیوتری وی. مسلمه امانی وی لده درکه د کارونو په اجرااتو کې چټکواله راغله ده، او په دوه درې ساعتونو کې مو پاسپورټونه د حج او اوقافو وزارت ته لیږلي دي. په ولایتونو کې د پاسپورټ د ادارې مدیریتونو خلکو ته پاسپورټونه ورکړي دي، او هیڅ مشکل نه وو او نشته ده. مسلمه امانی وایي ښځو حاجیانو سره په خپله خاصې مرستې کړي دي چې د پاسپورټ په اخیستو کې په تکلیف نشي. مسلمه امانی زیاتوي چې حاجیانو ته یو زیری هم دا ده چې کمپیوټري پاسپورټونه 15 کاله چلیږي، په داسې حال کې چې قلمي پاسپورټونه یو کال چلیږي. د کمپیوټري پاسپورټ فیس 15,000 افغانۍ دی، خو حاجیان او ځینې لوړ رتبه مامورین د 14 کلونو او د دې نه واړه کسان 15,000 افغانۍ نه ورکوي، بلکې نیمایي فیس ورکوي. میرمن امانی وایي یو کس نشي کولی چې د قلمي پاسپورټونو غوندې دوه درې پاسپورټونه ولري، خو که د چا کمپیوټري پاسپورټ ورک شي مثنا اخیستی شي، اما فیس به پوره 15,000 افغانۍ ورکوي. مسلمې امانی په اخره کې وویل هیله ده چې تذکرې هم کمپیوټري شي چې بل کال یوازې حاجیانو ته نه، بلکې ډیرو نورو افغانانو ته د پاسپورټ د اخیستو چارې نورې هم پسې چټک شي. میرمن امانی وایي حاجیان او نور افغانان په تیره بیا تجاران ډیر خوشحاله دي چې په دې کار کې دومره اسانی راغلې ده، او کېدای شي چې په دې طریقه د جالی پاسپورټونو مخه هم ونیول شي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونې مطالب تاسو واوریدل. زه شافی سردار او زمونږ همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل سي. تاسو زموږ سره اوسئ.